په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې په کابل کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د انتخاباتو پر پروسې د انتقادونو په ترڅ کې نن لویه مظاهره کړې ده. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دو اونیز پروګرامونه د خپرونه په دوهمه نیمایي کې درته خپرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. رضوان مراوی اوروي.
د چین حکومت رد کړ چې ګواکې دا هیواد په افغانستان کې پوځي اډه جوړوي. په کابل کې د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو ګڼ شمېر غړو او پلویانو مظاهره پیل کړي، او د عراق په لویدیځ انبار ولایت کې نن یو ځان وژونکي برید چې د موټر په واسطه وشو لږ تر لږه یولس کسان وژلي او شپاړس نورې ژوبل کړي دي. د خبرونو تفصیل. د چین حکومت دارت کړ چې ګواکې دا هیواد په افغانستان کې پوځي اډه جوړوي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت وایندي هوا چونګینګ خبریالانو ته ویل پیکینګ نه مخکې او نه اوس هم داسې کوم پلان لري. دا وی په راپور کې ویل شوي چې چین په افغانستان کې روزنیزه اډه جوړوي او هلته خپل سرتیری استوي. د اډې د جوړولو لپاره هیڅ پلان نشته او دا خبر هیڅ حقیقت نه لري، نو په دې اړه چې هر خبر خپریږي طبعاً دروغ بوي. د هانګ کانګ یو ورځپاڼې له دې مخکې راپور ورکړی چې چین د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره یو پوځي اډه جوړوي چې چینایي سرتیری به هم پکې میشت شي. په کابل کې د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو ګڼ شمېر غړو پلویانو د انتخاباتو په اړه د خپلو غوښتنو د عمل کېدو په عکس العمل کې مظاهره پیل کړې دي. د ازادي راډیو خبریال وایي دا مظاهره د کابل ښار په پنځو برخو کې پیل شوې. دا ګوندونه چې حزب اسلامي او جمعیت اسلامي په سر کې دي وایي تر هغې به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي تر څو پورې چې انتخاباتي نظام بدل شوی نه وي او ټاکنې په بایومیټرک سیستم ترسره نه شي. دا ګوندونه وایي پنځه دیرش سیاسي ډلې دي او نن شاوخوا درې زره غړو پلویانو مظاهرې پیل کړي. بل ورته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ټاکنو ته کمې ورځې پاتې او په دومره کم وخت کې د سیاسي ګوندونو د غوښتنو منل او عملي کول ممکن نه دي. د سولې ولسی حرکت نن د بغلان په بلخمري کې له دیني عالمانو سره غونډه کوي. دا خبره د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وکړه.
نن د خیره لسګونه دیني عالمان راغونډېږي، هغوی سره پر لار غږیږي چې سوله د اسلام له نظره، سوله د ټولنې له نظره، سوله زموږ لپاره څونه ګټوره ده، او تر څنګ دا چې هغوی به جګړې د شکیل اړخونو څخه وغواړي چې نور جګړه بس وي او په خپلو کې روغه جوړه وکړي.
خاغلی وطن دوست ویل چې وړم ورځ بغلان ته رسیدلی خو په لاره کې ستونزې درلودې او یو شمېر ملګري ناروغ شوي دي. د سولې ولسی حرکت له کمکی اختر مخکې د مای په 12 نیټه له هلمند ولایت څخه کابل ته خپې ابلې مزل پیل کړ چې لنګدې څلوي خطر زوروسته پایتخت ته ورسېدل. د دوی د حرکت هدف په هیواد کې د سولې او د جګړې د ښکېلو خواو ترمنځ د اوربند ټینګښت دی. د عراق په لویدیځ انبار ولایت کې نن یو ځان وژونکي برید چې د موټر په واسطه شوی دی لږ تر لږه یولس کسان ووژل او شپاړس نورې ژوبل کړل. د انبار د والي په وینا دا برید د امنیتي ځواکونو د تلاشۍ په پوسته شوی دی. په وژل شوو ټپیانو کې امنیتي افراد او ملکي وګړي هم شامل دي. تر اوسه کومې ډلې د عراق د نن ورځې د ځان وژونکي چاودنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. عراقي ځواکونو په 13 ډسمبر میاشت کې په انبار ولایت کې داعش ډله وځپله، خو له هغې راهیسې په دې ولایت کې ځانمرګي بریدونه او هدفي وشنې پیل شوي دي. بلور ته د عراق صدر اعظم وایي واشنگټن ته باید یو پلاوی واستوي چې له امریکایي مقاماتو سره پر ایران له لګول شو بندیزونو د بغداد د مافولو په اړه خبرې وکړي. حیدر الابادی پرون ویل امریکا ته خپلې غوښتنې وړاندې کړي او د دوی پلاوی به د همدغه غوښتنو په چوکاټ کې له متحده ایالاتو سره مذاکرات وکړي. نوموړي ویل د عراق اقتصاد د فارس خلیج له هیوادونو سره نږدې اړیکه لري، په ځانګړي ډول د انرژۍ په برخه کې. د عراق صدر اعظم وایي امریکایي لوري ته یې خپلې غوښتنې وړاندې کړي چې عراق په کومو برخو کې اړتیا لري چې د هغه په خبره په هغې کې د ایران طبیعي ګاز، سوداګري او د برېښنا سکتور شامل دی. د امریکا ولسمشر په 13 مې میاشت کې له ایران سره له اټومي موافقې ووت او واشنگټن په روانه اگست میاشت کې پر تهران بیا بندیزونه اعلان کړل. او د روسیې ولسمشر نن د هیواد د تقاعد په قانون کې د اصلاحاتو په اړه خپل دریځ نرم کړ او وی منله چې د ښځو د تقاعد عمر دې 8 کاله نه بلکې 15 کاله زیات شي. په روسیه کې د تقاعد په اړه د حکومت د 13 جون میاشتې اعلان د خلکو غوسه او عکس العملونو پارول او دې کار د ولسمشر ولادیمیر پوتین محبوبیت هم زیانمن کړ. د روسیې پارلمان د تقاعد له پلان څخه چې د ښځو لپاره یې مخکې د تقاعد عمر 13 کاله ټاکلو ملاتړ کړو. ولسمشر پوتین نن په ټلویزیوني وینا کې ویل چې له دې وروسته به د ښځو لپاره د تقاعد عمر 18 کاله وي. د سړیو لپاره بیا د تقاعد عمر په روسیه کې 15 کاله ټاکل شوی دی.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورې چې په داسې حال کې چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره څه کم 2 میاشتې پاتې دي، یو شمېر سیاسي ګوندونو د انتخاباتو په پروسه کې د اصلاحاتو لپاره نن په کابل کې پراخې مظاهرې پیل کړې.
که چېرته حکومت د احزاب غوښتنو ته توجه وکوله او بالاخره پام یې وکوو نو هغه مشکل به حل وي، که نه موږ به د انتخاباتو تر ورځې پورې او له هغې نه وروسته به هم خپلو مدني حرکتونو او دغسې لویو مظاهرو ته ادامه ورکوو.
د انتخاباتو وخت په پام سره د سیاسي ګوندونو د غوښتنې د تطبیق وړ دي.
اوس د سیاسي غوښتنو مطرح کېدل دا معنی ورکوي چې ټاکنې د وزنډي بل کال ته
په اړه مو د انتخاباتو د چارو له یو کتونکو سره مرکه کړې. د هلمند نادلي ولسوالۍ بې ځایه شوي اوسېدونکو وایي د افغان امنیتي ځواکونو پڅو عملیاتو یې ژوند ډېر تریخ کړی دی.
عملیات داسې عملیات چې ولاړ شو راس نو خدای ښه پوهېږي چې د څه رقم نه مثال سره مرستې کېږي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو سربیره د سوریې د نوي اساسي قانوني مسودې او په د هیواد کې د ایران د پوځي نفوذ د پراخوالي په اړه به واورئ. دوه د ازادي راډیو 19 پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. اساسي بشري حقونه او ژوند په شیبو کې
په 1400 شپږ څلوېښتم کال کې شپږ څلوېښتونه تر اوسه ونویده نو 150 کلن سو په غواش چې افتتاسه وای ده.
د کابل د ژوبڼ په اړه به د ژوند په شیبو 19 پروګرام کې نور معلومات واورئ. مننه چې ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه به همزه نوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د انتخاباتو پر روانه پروسه د انتخابونو په ترڅ کې یو شمېر سیاسي ګوندونو نن په کابل کې پراخې مظاهرې امپایل کړې. د سیاسي ګوندونو پر حکومت انتقاد کوي چې د انتخاباتو په تړاو غوښتنې نه مني. دوی وایي تر هغه چې د بایومټریک پروسې له لارې د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډ نه وي ترلاسه کړی، خپل اعتراضونه به جاري وساتي. د جمهوري ریاست د ویندوی دفتر به وایي چې حکومت د سیاسي ګوندونو ټول قانوني غوښتنو ته درناوی لري. نور حالې د ازادي راډیو د خبريال محمد حدیث پردیس پر راپور کوي.
په کابل کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو له دې کبله مظاهره وکړه چې ګواکې حکومت په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره د دوی غوښتنې بابېزه ګڼي. دوی چې د کابل په 5 بیلابیلو برخو کې مظاهره کړې وه او شمېرې د تنظیمونکو په خبره 4000 تنو ته رسیده، وایي راتلونکي انتخابات باید هرومرو د بایومټریک ټکنالوژۍ له لارې ترسره شي. د دغه مظاهرې یو تنظیمونکی فیض الله صافی
او راتلونکي ګورو کچې ته حکومت د احزاب غوښتنو ته توجه وکوله او بالاخره پام یې وکوو نو هغه مشکل به حل وي، که نه موږ به د انتخاباتو تر ورځې پورې او له هغې نه وروسته به هم خپلو مدني حرکتونو او دغسې لویو مظاهرو ته ادامه ورکوو. دا خو پیلیزه دا مظاهره ده، په راتلونکي کې به شاید دغه د مظاهره چانو شمېر لسګونو زرو ته رسېږي او په لسګونو زره خلک به مظاهرې ته رادانګي.
د یادو سیاسي ګوندونو له لورې یو پرېکړه لیک هم ولوستل شو چې پکې ژر تر ژره د انتخاباتو په تړاو د سیاسي ګوندونو د غوښتنو پر منل کېدو ټینګار شوی و. په پریکړه لیک کې همداراز راغلي که حکومت د سیاسي ګوندونو غوښتنې ونه مني د دوی مظاهرې به نورو ولایتونو ته هم وغځیږي او که له هغې وروسته هر څه کېږي مسؤلیت به یې د حکومت په غاړه وي. د رای ورکوونکو د پروسې باطل کېدل، د بایومټریک ټکنالوژۍ له لارې د انتخاباتو ترسره کول، د انتخاباتي نظام تغییر او په انتخاباتو د سیاسي ګوندونو او جریانونو د څارنې ونډه د سیاسي ګوندونو لوی غوښتنې دي. تر دې وړاندې هم سیاسي ګوندونو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي وو چې په ټول توان به د داسې انتخاباتو چې درغلی پکې سرلوسه محسوسیږي مخه ونیسي. په وروستیو کې د افغانستان جمهوري ریاست د حکومت او سیاسي حزبو د ګډې کمیټې د جوړېدو خبر ورکړ چې پر اساس به دغه کمیټه د سیاسي ګوندونو د غوښتنو لپاره حکومت ته عملي طرحې وړاندې کړي. له دې ټولو سره سره د ولسمشر د ویندوی دفتر بیا وایي چې حکومت د سیاسي ګوندونو ټولو قانوني غوښتنو ته درناوی لري. د ولسمشر د ویان مرسیالې دورانۍ وزیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د احزابو هر هغه قانوني پیشنهاد چې د حکومت مربوط کیږي او هغه د انتخاباتو په تاریخ باندې کوم اغیزه نه کوي د مشترکې کمیټې په واسطه به عملي طرحه ورته جوړه شي.
د مظاهرې یو بل تنظیمونکی حاجي همایون بیوی په ګډې کمیټې چې حکومت یې د جوړېدو خبره کوي ځکه باور نه لري چې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه د انتخاباتو په تړاو د دوی یوه غوښتنه هم نه ده منلې.
سیاسي ګوندونه د انتخاباتو اړوند خپل غوښتنو د پوره کولو لپاره دغه مظاهرې په داسې حال کې کوي چې له مهال ویش سره سم به راتلونکي میاشت د تلې په 28مه د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ترسره کیږي. په دې اړه مې مخکې د انتخاباتو د څار بنسټ له اجرایي رئیس شاه محمود مل سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې د سیاسي ګوندونو یوه غوښتنه دا ده چې د انتخاباتو پروسه باید بایومتریک شي چې هغه هم له تخنیکي پلوه یوه پیچلې او اوږده پروسه ده او د انتخاباتو وخت په پام سره آیا دا فکر نه کوي چې د سیاسي ګوندونو دغه غوښتنې د تطبیق وړ نه دي؟ ښاغلی مل په ځواب کې وویل
دغه اصلاحاتي غوښتنې ټاکنو په بهیر کې ډېر پخوانه موږ په جدي ډول مطرح کول شاید موږ حمایت دستوک اوس دوی اعتراض کې حمایت نه کړو اوس لپاره د داسې اصلاحاتو غوښتو دا معنی ورکوي چې یا د ټاکنې وځنډول شي بل کال ته او یا دا چې د اعتراضاتو بڼه سیاسي ده او د تخنیکي ستونزې چې عملا موجود دي او واقعیت هم لري او د حکومت د غیر مسلکي برخورد له وجې منځ ته راغلی ده دا به یو بهانه وي د سیاسي ګوندونو لپاره چې خپل اعتراضات ادامه ورکړي او ممکن ماتره کی زه فکر کوم سیاسي ګوندونو د احساس کې ځا پروسه کې دي په نه او په انحصار کې دي کوم ګروپ یا کوم دل خاص اوس یو دی په هغه شکل راځي نو ځکه دوی اوس اعتراض کوي دا اعتراضونه باید موقع سي وي سیاسي ګوندونو خو یو خصلت هم دار ته په سیاسي معاملاتو په سټیج کې دوی باید اډیټ وي هغه وخت مدني ټولنې د انتخاباتي اصلاحات په لړ کې د تناسبي سیستم غوښتن کې او هغه وخت دوی باید قیم لا تر کله دي پښتون نامه هغه وخت اعتراضات سو یو په قانون کې دا منل سي
دقیق نه دي. آیا تاسو مطمئن شوي یاست چې دومره کسانو نمونه لیکلي؟
د تخمین له وجې او له هغه تجارب چې موږ د تیرو ټاکنو لرو او مشاهدات هم چې کړي دا ارقام موږ ته د منلو وړ نه دي اما دا چې موږ وکولای شو دا رد کړو او په مقابل کې باید نور ارقام موږ ولرو موږ نظارت ولرو موږ مشاهده ولرو او موږ د هغې په رڼا کې بل ارقام وړاندې کړو داسې ارقام مدني ټولنه او سیاسي ګوندونه متاسفه نه لري ځکه موږ یو فراګیره نظارت دې پروسې نه درلودو نو بنان موږ ردو یم ولې بدیل نه لرو موږ نسو ویلای چې څومره ارقام دي خو دا ارقام له هغه کم مشاهدونه چې موږ درلودل مراکز نه او د تیرو تاکونو تجارب پر اساس دا ارقام موږ ته د منلو وړ نه دي.
د انتخاباتو د څار بنسټ اجرایي رئیس شاه محمود ملو ښاغلی مل وایي چې د سیاسي ګوندونو دغه وروستي اعتراضونه تر ډیره سیاسي بڼه لري او کله چې دوی د دوی ملاتړ ته اړتیا درلوده هغه وخت یې ملاتړ ونه کړل. د څار بنسټونو مخکې ویلي وو چې د انتخاباتو په پروسه کې باید اصلاحات راشي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو اوري. د هلمند نادلی ولسوالۍ بې ځایه شوي اوسېدونکو وایي د افغان امنیتي ځواکونو پڅو عملیاتو یې ژوند ډېر تریخ کړی دی. په لشکرګاه کې میاشت وریدي ولسوالۍ له یو شمېر بې ځایه شوو سره چې زموږ سیمه ییز خبریال خبرې کړي ټول ورته ویلي چې امنیتي ځواکونه یې سیمې نیسي او بېرته یې خوشي کوي او ډېر ځلې هم د عملیاتو په ترڅ کې دوی کورونه ورانوي او کوڅې خرابوي. د هلمند ولایتي شورا غړي وایي دا یوازې نادلی نه ده بلکې په نورو ولسوالیو کې چې افغان ځواکونو یې د بېرته نیولو یا د حکومتي واکمنۍ د پراخېدو لپاره عملیات پیل کړي همدا حال دی. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال الیاس دای په رپورټ کې.
سکندر د نادری ولسوالۍ چانجیر سیمې ته د غزیدلي سړک پر غاړه د خوراکي او غیر خوراکي توکو دکان کوي. شپږ میاشتې کېږي چې د وسلوالو افغان سرتیرو د نښتو او جنګونو له امله د کور او کلي راوتلی دی. د کورنیو شمیر لا دقیق نه دی چې په نادالي کې د روانو عملیاتو په خاطر د خپلو کورونو نه بې ځایه سوي دي، خو د لشکرګاه د درېیمې امنیتي او زیاړوند بولان سیمې ته د نادالي نه ګڼ شمېر کورنۍ راغلي دي او دې ته منتظرې دي چې جنګ یو طرفه سي او دوی بیرته خپلو کورونو ته ولاړ سي. سکندر او د پر دکان ناست بې ځایه سوي خلک وایي د افغان ځواکونو د تازه پیل سو عملیاتونه پوزې ته راغلي دي. وسلوالې په کورونو کې سنګرونه نیسي او افغان ځواکونه دیوالونه او خونې نړوي.
نسته مې وبسته کم نام نه ده اوس عملیات داسې عملیات دي چې ولاړ سو راسې نو خدای ښه پوهېږي چې څره کم نه مثال مخ سره مرستې کېږي د مرستو دغه راسې بېرته ولاړ سي. هغه والې چې دولت راغلی دی ولاړ سي بېرته راسي مینونه پاتې دي، زموږ کیس رایونه نړېدلي، دیوالونه نړېدلي، موږ نه شو کوی چې خپل ځای ته ورسو. حکومت ته سړک ته پراختیا په خاطر چې یعنې دلته مثال داسې نیسي چې طالبان بیا دلته ځاله ونیسي، موږ پوه شو کې رایونه نړۍ چې یوه خونه په ډېر تکلیف جوړېږي، دوی بېرته اوس هغه دیوالونه نړۍ، د خلکو خونې نړۍ.
خلکو دا غوښتنه ده چې امنیت راسي او خلک پر کراره شي خپلو ځایو ته ولاړ سي.
حکومت د تیرو څو میاشتو راهیسې په نادالي کې عملیات پیل کړي دي چې لږ پرمختګ یې کړی دی، خو کرار او سست حرکت یې د خلکو عادي ژوند ګډوډ کړی دی. د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان وایي د خلکو ستونزې او مشکلات یې د حکومت سره شریک کړي دي، خو چا یې په خبره سر نه دی ګرولی. هغه د عملیاتو د سست حرکت له امله چې د خلکو ژوند او کاروبار یې زیانمن کړی دی، د امنیتي ځواکونو پر مسؤلینو نیوکه وکړه.
نو دا خلک روزمره بار دي، زوم دولت چې عملیات کوي هغه امکانات چې د عملیاتو لپاره پکار دي هغه دې پکار واچي، هغه دې آماده کړي خپل د پلان او پالیسۍ له مخې د عملیات وکړي چې څو د خلکو د بار د ازیات د ماجرت سبب ونه ګرځي.
د هلمند والی بیا د نادالي د اوسیدونکو او ولایتي شورا د رئیس خبره نه مني. تورن جنرال محمد یاسین د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دمګړې په نادالي ناوي ګریشکاو د لشکرګاه په څلورمه حوزه باباجي کې عملیات روان دي او ډېرې سیمې بیرته د وسلوالو څخه نیول سوي دي.
په سوچ سقامتو توضیح کړي چې یو عملیات د تصفیوي دي چې دښمن د ساحې نه تصفیه او د امنیتي کمربندو ساحه پراخېږي چې په هغې کې تاسې عملا ګورئ. د ناوی ولسوالۍ د ګریش ولسوالۍ کې ساحې پراخې شوې، همدارنګه نادالي ولسوالۍ د دښمن د وجود نه پاک شو. دغه څو ورځې کې تاسې پیشرویانې د چانجیر او باباجي په استقامت کې ګوري چې دا پیشرویانو عملیات په دغه استقامتو تر ګریش پورې ادامه لري. انشاءالله چې په لنډو شپو ورځو کې به مونږ د ګریش
شغل یاسین ول دغه کورنیو سره د نقدي او د خوراکي توکو مرستې هم روانې دي چې بې ځای سوي دي. دول د مځکنو عملیات ترڅنګ د شپې له خوا چاپی او هوایی بریدونه هم ډیر کړی دی او ډیر ژر به ګڼمیشتې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي او خلکو ته به د عادي ژوند زمینه برابره سي. نادالي ولسوالۍ د 2016 میلادي کال په وروستیو کې د وسلوالو د سختو بریدونو په ترڅ کې د افغان ځواکونو له واکه ووتله چې تازه د بیرته نیولو دپاره حکومتي سرتیرو عملیات پیل کړي دي. مدلیاستی د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند نادالي ولسوالۍ د بې ځایه شوو اوسیدونکو د ستونزو او شکایتونو په باب مو واورېدل. د هند د کندوز د دشت ارچي ولسوالۍ اوسیدونکي بیا د دې ولسوالۍ پر لویه لارې د وسلوالو غلو له موجودیته سر ټکوي او وایي چې سیمه ییز چارواکي د دې لارې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي دي. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو د خبریال اجمل آرین راپورټ واورئ.
د کندوز د دشترچی ولسوالۍ د لوی لارې موټر چلوونکي او سپرلۍ د دغې ولسوالۍ پر لوی لارې د وسلوالو غلو له شتون څخه شکایت کوي او وایي چې له څو کالو راهیسې دوی له دغې ستونزې سره لاس او ګریوان دي او د دې ولایت سیمه ییز چارواکي د نوموړي ولسوالۍ د امنیت د تامینولو او د لارې د خوندیتوب په برخه کې پاتې بولي. د نوموړي ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو سید رحمان او عبدالجلیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کفتخانې په سر کې چې دغه ولاړ وه هغه له تقریبا مصر شل پنځه ویشتو موټرو والا وڅخه ټولې پیسې ټولې کړې او ټولې یې راتا کړل. کله چې پیسې جمع کړلې هغه و چې موږ یې رایله کړلو، نو د هیچا سره هیڅ پیسې پرې نه خوستلې. موږ غواړو د کندوز د والي صاحب څخه او د قمندان د ولایت څخه رئیس د امنیت څخه چې د ارشي د لارې د امنیت په خاطر باندې په دې منطقو کې هلته پوستې واچي.
کندوز سره روان وم، موټر کې او په لار کې غلوونی ولورو او بس څه پیسې او موبایل او کار څه او دا هر څه رانه واخست خو موټر ور سره او سلاګان ور سره وي
د دشتشیرشی ولسوالۍ ګڼ شمېر خلک وایي چې وسلوال غله له خلکو څخه نغدي روپۍ قیمتي توکي او ګرځنده ټلیفونونه اخلي او که څوک سرغړونه وکړي نو وخل ټکول هم پکې شته دي او برسېره پر دې له میرمنو څخه د سرو زرو د لاس کری ګوتې او ګاڼې هم خلاصوي. د نوموړي ولسوالۍ دوه تن اوسېدونکو محمد اعظم او انور خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دوه بجې تقریبا موږ روان وو او هغه غله راووتل تقریبا شل ګاډي نیولي وو او ټوله نه پیسې مې هغه سیاسري وې هغه نه ګوتمې مېستلې او ویم والا او روزانه دا کار زه روزانه زما اعظم تروان یم په دې لین باندې او روزانه راوځي کله ماښام راوځي کله سهار راوځي کله غرمې راوځي سیاسري نه کوم پیسې اخیستې ګوتې دېستري د راسونو نه غوړي دېستري درې ورځې څلور ورځې داس نه کړو موټر ټولې وشکولې څوک مریض وړی نه شي مریض کړه مریض نه پیسې موټرې
دوی د کندز پر سیمو ایزو چارواکو غږ کوي چې د دې ولسوالۍ د لارې د تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي تر څو خلک په ډاډه زړه پرې تګ راتګ وکړي. په ورته وخت کې د کندز د دشتشیرچی ولسوال نصرالدین سادی هم د خلکو ستونزې مني او وایي چې دوی په نږدې ورځو کې د دغې لارې په اوږدو کې تصفیې عملیات پیلوي او دغه راز د امنیت د لا ښه والي په هدف د دې ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې یو شمېر نوي امنیتي پوسې هم جوړوي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د نوموړي ولسوالۍ خلکو د یادې ولسوالۍ پر لویې لارې د وسلوالو غلو له شتون څخه شکایتونه کړي وو خو د دشتشیرچی ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې لا تر اوسه پورې دغې ستونزې ته د چارواکو له لورې رسېدنه نه ده شوې. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د اساسي بشري حقوقو اونیس پروګرام د خبرونې په دوهمه نیمه کې له بل اونیس پروګرام جون په شیبو کې سره یو ځای درته خبرو. د افغانستان برښنا شرکت وایي راتلونکي میلادي کال به له ازبکستان افغانستان ته زر میگا واټه نور برښنا هم وارد کړي. د راپورونو له مخې د افغانستان د برښنا اړتیاوې په اوس وخت کې په سلو کې څه باندې اتیا له بهره واردونکي برښنا تامینوي او په دې برخه کې د هیواد دننه د برښنا د تولید د زیاتوالي لپاره تر اوسه هڅو د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې.
افغان او ازبکستانی چارواکو هوکړه کړې چې په 2019 میلادي کال کې له ازبکستان نه افغانستان ته زر میگاواټ نور برېښنا هم ولېږدول شي. د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه برېښنا مزي به د روان میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې د سروې له بشپړېدو وروسته د پلخمري له لارې تر کابل پورې وغځېږي.
ځینې ځایونو کې د ازبکستان خواته د دې پایې هم نصب شوي دي. دغه برېښنا به کابل ته او د ترکمنستان د برېښنا سره یو ځای 2000 میګاواټه برېښنا راځي چې زر به د ازبکستان وي زر به د ترکمنستان وي او دا به کابل ته مشرقي ولایت ته جنوبي ولایت ته جنوب غربي ولایت ته او مرکزي ولایت ته به دا برېښنا وي.
خاغلی توحیدی وویل اوس مهال له ازبکستان نه افغانستان ته 300 میگاواټه برېښنا واریدیږي چې تړونونه بدلېدلی هم شي خو د نوې زر میگاواټه برېښنا هوکړه به دایمي وي. د افغانستان برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې افغانستان په ټوله کې شاوخوا 2000 میگاواټو برېښنا ته اړتیا لري. دغه شرکت دا هم وایي افغانستان اوس مهال د دولتي دفترونو، کورونو، فابریکو او داسې نورو تولیدي بنسټونو لپاره 80% وارداتي برېښنا کاروي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې خلک د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي. سربیره پر دې د ځینو ولایتونو لکه د کندهار یو شمېر پانګوال وایي د برېښنا د نشتوالي له امله په یاد ولایت کې په سلګونو تولیدي فابریکې له کاره لوېدلې دي. د چارو پوهان د برېښنا شرکت دغه اقدام ستایي خو په ټینګار سره وایي چې حکومت باید د برېښنا د تولید لپاره په کور دننه امکانات برابر کړي. د دغو پوهانو له ډلې خانولي بشرمل ازادي راډیو ته وویل
د موقتي اړتیاو د پوره کولو لپاره دا کارونه ضروري دي او کولای شو چې دینه افغانستان په فوق العاده توګه استفاده وکړي. کار بندونه چې دا اوس د حکومت لخوا پلار اچول شوي دي یو ښه نتیجه ورکوي او حکومت ژمن دی چې دته یو مثبت ځواب وایي.
افغانستان اوس مهال له ایران، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان نه سباندې زر میگاواټه برېښنا واردوي. د افغانستان د برېښنا شرکت دا هم وایي چې افغانستان د برېښنا د تولید له کورنیو سرچینو نه شاوخوا 600 میگاواټه برېښنا ترلاسه کوي خو د هېواد د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت په لومړیو کې ژمنه کړې چې په هیواد کې به د برېښنا د تولید لپاره له شلو نه د زیاتو بندونو جوړولو ته پلانونه ترتیب او امکانات به ورته برابر کړي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګرو ملتونو د سوریې د نوي اساسي قانون مسودې د جوړولو لپاره د سوریې په جګړه کې اغیز لرونکو هیوادونو ته بلنه ورکړې چې خپل استازي ورولېږي. ایران یو د دغې جګړې مهم لوبغاړی دی چې وایي له سوریې به خپل پوځیان ونه باسي. تفصیل د اسمت سرمن په راپور کې.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی استازی غواړي چې د امریکا او شپږو نورو هیوادونو استازي راتلونکې میاشت د سوریې د نوي اساسي قانون د مسودې پر سر خبرو ته ور وبولي. د ملګرو ملتو ویندوی پرون سه شنبه وویل چې خاص استازی سټیفن دی مستورا به د راتلونکي سپتمبر په 14مه په جنیوا کې د برېټانیا، مصر، فرانسې، جرمني، اردن، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له جګپوړو استازو سره وبیني. ټاکل شوی ده چې ښاغلی دی مستورا د روسیه، ترکیه او ایران له استازو سره هم د سپتمبر په 12مه او 12مه وبیني. د ملګرو ملتو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا ته ماموریت سپارل شوی چې د سوریې د نوي اساسي قانون د مسودې د برابرولو لپاره یو کمیټه جوړ کړي. د کمیټې غړي به د سوریې حکومت او اپوزیسیون ونوموي. له بلې خوا په دمشق کې د ایران د سفارت پوځي اتاشه ویل دي چې د امریکا او اسرائیل له غوښتنې سره سره به ایران په سوریه کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. د ایراني خبری آژانسونو د راپورونو له مخې بریج جنرال عبدالقاسم علی نژاد پرون موبایل چې په سوریه کې د ایرانی سلاکارانو موجودیت د تهران او دمشق ترمنځ د پوځي همکارۍ د موافقې یوه برخه ده چې د دوو هیوادونو دفاع وزیرانو په وروستیو کې لاسلیک کړی ده. د دا هم موبایل چې ایران به له سوریه سره د ماینونو په پاکولو او په جګړه کې د زیانمن شویو پوځي فابریکو په بیا جوړولو کې مرسته وکړي. د ایران سپاهی پاسداران انقلابي ځواک سوریه ته وسلي او زرګونه جنگي کسان لیږلي چې د بشار اسد د رژیم ملاتړ وکوي. د ځواکونو د سوریه په وکلنه کورنۍ شخړه کې د اسد په ګټه په جګړه کې برخه اخیستې ده. همداراز ایران په زرګونو افغان، پاکستاني او عراقي ملیشه سوریه ته استولي چې د بشار اسد د رژیم ملاتړ وکړي. د سوریه په جنگ کې د ایران د سپاهی پاسداران د غړیو په شمول تر زر زیات ایرانیان وژل شوي دي.
تاسو له پیغامونو.
الو السلام علیکم رحمت الله رحمت پټکان په سماج سوایم یما دا پیغام دی ترانسپورت وزارت ته د کابل موږ وروه غزنی ته راځو. موټروانان هم ډېر غلطۍ په مشر کې ناست مسکا سپارلې دي. عربۍ موټروانان مسکې سپارو سو دوه ګنټې درې ګنټې مشر کې ناست بیا نفر پرکېږي. درواغ وایه یو نفر کم یو نفر کم یو نفر کم اخر په یو ګټي یا مسافر چې پات غریبان نه کپتونه کې ناست یو او دې څاغه یې نه ده معلومه کرایه یې نه ده معلومه سات پنځه سوه یو سات درې سوه یو ترانسپورت وزارت ته وایه چې روزه جان دا خوسم.
ہلو السلام علیکم زه تکار سرباز د کندهار والا ته تصدر کوم. ما د ورسمه شه محمد اشرف غنی صدا غوښتنه زموږ صدا سو ما چې د ګټري دوه دوه ما چې د درې ما چې د لاګي ستر زموږ ماشنه نه جرا کړی یو زموږ د په پانیان ته ور کړ زموږ ماشنه درو سه بم کړی دي نو زموږ مې ماشنه د جنا نه باز نو زموږ سرشت کې د زموږ ماشنه د چاته نه وکی و سلام نو بعد از زموږ ماشنه مې پر اخلي.
ہلو السلام علیکم غلام حسن خان غیرت پوچھا کہ لوگر لکھنے پہ صرف سماج کی معذر آزادی رضو طول و مومن و مسلمانان و عوردن کی آو کرکون کو تو سلام نوایا ماپس نہ سلامہ یہ مجھ کے کوچیان و مشکل دفعہ افغانستان کے پہر ساحہ کے رو کوچیان و سردیر ظلم و زیادہ کی جی نہ ملاجی سوچی کا گاوری نے نے وادی کا گاوری نے حکومت کا گاوری رو رہا نے انس کا گاوری سر کوچیان کیا تھا خارجیان نے کو دیا دے افغانستان و مرسا و افغانستان حکومت افغانستان علومہ یہ کوئی وسر بند پچا پر اور مربوط کیا گیا دل افغانستان نو باسی نو کوچیانو سره ډیر زرمم زیاتای کیږي په افغانستان په هر ساحه کې نو کوچیانو سره خپل حق نه ورکول کیږي کوچیانو سره ظلم کیږي د کوچیانو غصب نه اوري نه حکومت اوري نه ماستاوري نه ولت اوري نو کوچیانو سره ډیر ډیر غصب ظلم روان ده نو موږ د ایله له هر چا نه لرو چې باید کوچیانو حق ته متوجه شي د کوچیانو حق حق وبولي.
ستاسو پیغام
ستاسو نظر ده.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپتون کې ماشین کې مو پرخیو کور مو ودان پیغامونه را لېږئ، موږ هم هرومرو درته خپرو. که وړاندې د کابل د یوازني ژوبڼ په اړه نور معلومات ترلاسه کړي چې دغه ژوبڼ کله جوړ شوی او څومره حیوانات په لومړي سر کې پکې راغونډ شوي وو، د ازادي راډیو د اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې پر دې اړه مفصلې خبرې شوي. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د اساسي بشري حقونو له بل اونیس پروګرام سره یو ځای درته خبرو. خو اوس رضوان مراد د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د چین حکومت دارت کړ چې ګواکې دا هیواد په افغانستان کې پوځي اډه جوړوي. د چین د بارنو چارو د وزارت ویان دی نن خبریالانو ته ویل پیکینګ نه مخکې او نه اوس داسې کوم پلان لري. د سولې ولسی حرکت نن د بغلان په پلخمري کې له دینی عالمانو سره ناسته لري. دا خبره د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وکړه. په کابل کې د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو ګڼ شمېر غړو او پلویانو د انتخاباتو په اړه د خپلو غوښتنو د نه منل کېدو په عکس العمل کې مظاهرې پیل کړې دي. دا ګوندونه چې حزب اسلامي او جمعیت اسلامي په سر کې دی وایي تر هغې به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي تر څو چې انتخاباتي نظام بدل نشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکنو ته کم وخت پاتې او د دې ګوندونو د غوښتنو عملي کول ممکن نه دي. د عراق په لویدیځ انبار ولایت کې نن یو ځان وژونکي برید چې د موټر په واسطه شوی لږ تر لږه یوولس کسان ووژل او شپاړس نورې ژوبل کړل. او د روسیې ولسمشر نن د هیواد د تقاعد په قانون کې د اصلاحاتو په اړه خپل دریځ نرم کړ او وی منله چې د ښځو د تقاعد عمر د 8 کاله نه بلکې 15 کاله زیات شي.
یوسف خان زدران هم سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان خپل سلمه یو ورځنۍ لوبه نن د ایرلند پر وړاندې ترسره کوي. افغانستان د 2009 زیږدیز کال د اپریل په 19 خپل لومړنۍ یو ورځنۍ لوبه د سکاټلند پر وړاندې کړې او د 9 چمنډو په توپیر یې ګټلې وه. د افغانستان کرکټ بورډ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دې لس کلن مزل کې افغان لوبغاړو له ټولو 9 نویو ترسره شویو لوبو 52 هغه ګټلې، 15 څلوېښت بایللې او دوه لوبې بې پایلې پای ته رسیدلې دي. د دې سره د ایرلند او افغانستان ترمنځ د دریو ورځنیو سیالیو سیریز نن دویمه لوبه د ایرلند په سټورمن بلفاست لوبغالي کې روانه ده. افغانستان د دغې لوبې په چوکې ګټله او خپلې د توپ وهنې پرېکړه کړې ده. افغانستان تر لږ وړاندې پورې تر دې دمه د څلور لوبغاړو په سوځېدو او یا منډې جوړې کړي. افغان لوبډلې له دې وړاندې لومړی هغه د 9 منډو په توپیر ګټلې ده. افغان ورزشکارانو چې په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره اندونیزیا ته تللي دي د برونزو دوهم مډال خپل کړ. د کروش لوبې په څانګه کې پرون منصور سروري د 90 کیلو څخه په پورته وزن کې وتوانېده چې د افغانستان لپاره د برونزو دوهم مډال وګټي. تر دې مخکې خالد هوتک د وشو په برخه کې د برونزو لومړنی مډال ترلاسه کړی و. افغانستان په بیلابیلو برخو کې شاوخوا 15 ورزشکاران په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره اندونیزیا ته استولې دي. دا سیالۍ د اګست په 13 نیټه پیل شوې او د سپتمبر تر 2 نیټې دوام کوي. په کابل کې د فوټبال د روزونکو د سي درجې زده کړو دویم پړاو کورس پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د بدبات د برخې مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سي درجې لایسنس لپاره د زده کړو دا دوره د تیرې ورځې رئیس 44 روزونکو ته پیل شوې ده. دوی وایي ګډون کوونکي به تر 14 ورځو پورې په تیوري او عملي شکل زده کړې ترلاسه کړي. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغې دوره کې د مرکزي زون او همدارنګه د کابل، خوست، لوګر او پنجشیر څخه روزونکي برخه لري. د فوټبال فدراسیون وایي په هیواد کې د فوټبال لوبې له غوړېدو سره د روزونکو او داورانو اړتیا هم په زیاتېدو ده او دوی هڅه کوي چې په فني او مسلکي شکل دا تشه ډکه کړي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د جګړې د قربانیانو د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د امبوډسمن د څنګ مرستیاله حنیفه ګروال ده. شر اغلاس
ډیره زیاته مننه عرف صاحب، زه خپل سلامونه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دولت د ملکي وګړو د امنیت تامین په برخه کې څومره بریالی دی.
ډیره زیاته مننه عرف صاحب، باید وایو چې هر دولت مکلف دی چې د خپلو خلکو یا د خپلو اتباعو امنیت تامین کړي، او که چیرته دوی د خلکو یا د خپلو اتباعو امنیت نشي تامینوي، دوی دې ته مکلف دي چې کله چې د وسلوالو نښتو او یا هم د تروریزم له برخې نه د یو مملکت ښاریان یا اتباع ضرر ویني، نو باید دوی له هغو نه حمایت وکړي، یعنی د هغو قربانیانو څخه چې د وسلوالو او تروریزم